السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. د صفی الله ستان اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده پروګرام را سره په تخنیکی چارو کې رامین کاکړ مخته وړي. د پروګرام په دویمه نیمایي کې حقیقت سره او تاندې څنګه خبرونې درته خبريږي. خو لومړی نیمایي راپورونو خبرونو ته ځانګړې په مهمو راپورونو کې اورې چې امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن له افغان چارواکو سره په کابل کې وګوري. د هموري چې د کورونې چارو وزارت ته کاندید تاج محمد جاهد او لوی څارنوالۍ ته کاندید فرید حمیدی له ولسی جرګې څخه نن د باور رائے ترلاسه کړې. په همدغه دوه موضوعګانو باندې په دغه پروګرام کې مکمل معلومات اورئ. خو تر څه مخکې خبرونه په بهرنی خبرونو کې چې وروسته خبرې یاورې د پاکستان د حکومت یو نوی راپور لمخې په دغه هیواد کې نږدې 8 میلیونه کسان د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. خو د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان وایي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن له افغان چارواکو سره وګوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د روان اپریل میاشتې په پای کې به وتوانېږي چې د طالبانو له استازو سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. او د کورنیو چارو وزارت کاندید تاج محمد جاهد او لوی څارنوالۍ ته کاندید فرید حمیدی له ولسي جرګې څخه د باور رایه ترلاسه کړې. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن له افغان چارواکو سره په کابل کې وګوري. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي کیری به د نورو مسایلو ترڅنګ د کابل او واشنگتن ترمنځ د لاسلیک شویو سندونو د عملي کېدو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي.
نن د امریکا د بهرنی چارو وزیر شغل جان کیری راځي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزیر او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر به په سیمه کې روان مسایل په افغانستان کې روان مسایل به تر بحث لاندې نیسي.
ټاکل شوی چې ښاغلي کیری له غرمې وروسته له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره په یو ګډه خبري ناسته کې هم برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې کابل ته راځي چې د ده په منځګړیتوب جوړ شوی د ملي وحدت حکومت په امنیتي او اقتصادي برخه کې له یو شمېر ستونزو سره مخ دی او خپل منځي اختلافات هم لري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د روان اپریل میاشتې په پای کې به وتوانېږي چې د طالبانو له استازو سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون ازادي راډیو ته وویل چې د خبرې به له 15 اړخیزې غونډې وروسته کیږي.
100% امیدوار هستیم که در جریان همین ماه اپریل هم اجلاس پنجم چهار جانبه دایر خواهد شد و در زیلش به اصطلاح گفتمان رو در روی هیئت دولت اسلامی افغانستان و شورای عالی صلح با مخالفین مسلح دایر خواهد شد.
ښاغلي اوچخون زیاته کړه چې په پاکستان باندې د امریکا او چین لخوا فشارونه زیات شوي دي. 15 غونډه د اپریل په وروستیو کې په اسلام آباد کې جوړیږي. پاکستان د کابل په 4 غونډه کې ژمنه کړې وه چې په تیر مارچ میاشت کې به وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضروي. خو ویل کیږي چې پاکستان په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی. کورنیو چارو وزارت ته کاندید تاج محمد جاهد او لوی څارنوالۍ ته کاندید فرید حمیدی له ولسي جرګې څخه د باور رایه ترلاسه کړې. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل
کورنیو چارو وزارت ته د کاندید ډګر جنرال تاج محمد جاهد د تایید رایه یو سلونوي د بریالیتوب مبارکي ورته وایي. همدارنګه لوی څارنوالۍ لپاره د کاندید فرید حمیدی د تایید رایه وسله.
ښاغلي ابراهیمی له حکومت وغوښتل چې د دفاع وزارت ملي امنیت او سرې میاشتې لپاره کاندیدانو ولسي جرګې ته معرفي کړي. او د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزي په پکتیکا کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې د ملکي خلکو وژنه په کلکو ټګو وغندله. د ښاغلي کرزي له دفتر څخه نن په خپره شوې اعلامیه کې پر ملکي تلفاتو اندېښنه څرګنده شوې او ویل شوې چې دغه ډول غیر مسؤلانه حملې به ناوړه عواقب ولري. بلخوا په افغانستان کې د قاطع ماموریت یو ویان فرنان سټریلا ازادي راډیو ته وویل چې حمله دوی کړي او وژل شوي ټول وسلوال جنګیالي دي. خو په ورته وخت کې د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار همت وایي چې حمله تیره ورځ شوې ده او وژل شوي کسان ټول ملکي وګړي دي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ.
د پاکستان د حکومت د یو نوي راپور لمخې په دغه هیواد کې نږدې 8 میلیونه کسان د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په دغه راپور کې د بې وزلۍ د اندازه کولو لپاره له نوې طریقې استفاده سوې ده. د پاکستان د پلان جوړونې کمیسیون راپور وایي د پخواني اټکل برخلاف په دغه هیواد کې د بې وزلۍ اندازه درې برابره سوې او اوس یې اندازه له 9% 90.5% ته ختلې ده. راپور اټکل کوي چې څه باندې 1,000,000 او 6,00,000 بالغ ګټیالي د میاشتې تر $150 لږ عواید لري. په دغه راپور کې له نوي فورمول نه استفاده سوې، یعنې د خوراکي موادو د مصارفو پر ځای یې د روغتیا او تعلیم په څیر د خلکو د اساسي اړتیاو لګښتونه راخیستې دي. حکومت وایي دغه بدلون یې له نړیوالو تجربو سره سم راوستلی دی. د ملګرو ملتونو سخت اصول چې له مخې د ترورستانو لاسته د اټومي موادو د ورتلو مخه نیسي بله میاشت عملي کیږي. دا خبره د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پرون اعلان کړه. د پاکستان، آذربایجان او کویت په ګډون لسو هیوادونو تیره اونۍ د اټومي موادو د فزیکي ساتنې په کنوانسیون کې اصلاحات تایید کړل. د نیکاراګوا پرنی تایید پر دغه تړون د لاسلیکونو شمیر 102 ته ورساوه او دا هغه اندازه ده چې له مخې دغه تړون بله میاشت عملي کیږي. شمالی کوریا او ایران په هغو لږ شمیر اټومي ځواک لرونکو هیوادونو کې راځي چې نه یې د 1980 کال کنوانسیون منلی او نه یې د هغه تازه بڼه تایید کړې ده. مخکې د دې تړون هدف دا و چې یقیني سي یورانیم یا هم پلاتونیم مواد له یوه هیواده بل ته د لیږدولو په وخت کې د سختریزو ډلو لاسته نه ورځي. د اسلامي دولت ډلې د هغو 300 کارګرو د خوشي کېدو لړۍ پیل کړې چې تېره اونۍ یې د دمشق په لمنو کې نیولې وه. په دې اړه په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د سر ډلې ویلي چې سیمه ییزو چارواکو له داعش سره یوه موافقه کړې څو 120 کارګران خوشي کړي. داعش ډلې د اپریل پر 6 د البادیا د سیمنټو د شرکت کارګران په الزمیر ښار کې نیولې وه. د سوریې ټلویزیون ویلي چې 300 کارګران برمته سوي، خو د سوریې د بشري حقونو د سر ډله وایي چې 140 کارګران مخکې تر دې تښتېدلي وه چې داعش سیمې ته ورسي. د ایماق په نوم د داعش د خبر څانګې پرون اعلان وکړ چې 300 کارګران یې خوشي کړي او د هغوی 4 تنه یې چې د درزو فرقې وه اعدام کړي دي. درزوان هغه کسان دي چې داعش هغوی ته د مرتد په سترګه ګوري. داعش دغه راز ویلي چې 40 تنه نور دولت پلوه ملیشه دي او هغوی نه خوشي کوي. د هالند صدر اعظم وایي د هیواد لخوا یې د هغې موافقې خلاف رایه اچونه چې د اروپایي ټولنې او اوکراین ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا په باب ده ښایي پر دغه تړون د اردو بحثونو سبب سي. د هالند صدر اعظم مارک روتی د دغه هیواد ANP اژانس ته پرون وویل څرنګه چې ګڼ لوري شکیل دی دې مسئلې ته د یوې حل لارې موندل ښایي 2 میاشتې وخت ونیسي. د په ها کې یوه کنفرانس ته وویل دا یوه پیچلې پروسه ده. په هالند کې 68% د رایې اچونکو د چهارشنبې په ورځ له اوکراین سره دغه تړون ته د رد خو 38% نورو موافقه رایه ورکړه. یوازې د رایه ورکولو پر شرایطو برابرو 32% کسانو په دغه ټول پوښتنه کې برخه اخیستې وه. د اروپایي ټولنې 8 نورو غړو هیوادونو دغه موافقه تایید کړې او له جنوري میاشت راهیسې پلی سوې ده. د هالند صدر اعظم وایي د هیواد پارلمان یې چې په اصل کې یې دغه تړون تصویب کړی بله اونۍ بیا هم پر دې موضوع بحث کوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اور کوي پانه کې هم کتلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن کابل ته راغلی څو له افغان چارواکو سره وګوري. د پروګرام مهم راپور او بحث هم په همدې اړه باندې دی. د هموري چې د کورنۍ چارو دولت ته کاندید تاج محمد جاهد او لوی سرنولی ته کاندید فرید حمیدی نن له ولسي جرګې د باور رایه واخیسته.
رای تاییدی محترم دگر جنرال تاج محمد جاهد نامزد وزیر وزارت امور داخله 190 رای، همچنین رای تاییدی محترم محمد فرید حمیدی نامزد پست لوی سارانوالی 200 رای.
د پاکستان د حکومت ارزونې ښیي په هغه هیواد کې نږدې 6 میلیونه کسان د بېوزلۍ تر سرې کرښې لاندې ژوند کوي. دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څانګې هم درته خبرو. تر پای راسره پاتې شئ. راسو لمړي مطلب ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر جان کیری نن کابل ته راغلی چې له افغان چارواکو سره وګوري. د افغانستان جمهوري ریاست د معلوماتو لمخې ښاغلی کیری به د نورو مسایلو ترڅنګ د کابل او واشنگتن ترمنځ د لاسلیک شویو سندونو د عملي کېدو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. اسدالله لودین د ښاغلی کیری د سفر په اړه باندې وروستي جزئیات راخیستي دي. مهرباني وکړئ لودین صاحب.
ډېره مننه ستانکزی صاحب. سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغان حکومت یوې موثقې سرچینې تایید کړه چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری شیبه وړاندې کابل ته راورسید. دی به له افغان چارواکو سره تر ملاقاتونو وروسته د افغانستان او امریکا د ستراتیژیکو همکاریو د تړون د ارزونې د ګډ کمیسیون په درېیمه ناسته کې ګډون وکړي. باید ووایم چې د دغه تړون په اړه د ګډ کمیسیون دوه ناستې پخوا یوه په کابل او بله هم په واشنگټن کې ترسره شوې چې درېیمه ناسته یې نن په کابل کې دی او د افغانستان د بهرنی چارو وزارت یې کوربتوب کوي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون د 2012 کال په مې میاشت کې لاسلیک شو او هماغه مهال چې حامد کرزی د وخت جمهور رئیس او د غرض امریکا ولسمشر بارک اوباما پر دې سند لاسلیک وکړ نو بیا ورسره ورته یو ګډ کمیسیون هم جوړ شو چې د دغه کمیسیون د دغه سند پرمختګونه به ارزوي، لاسته راوړنې به ارزوي او راتلونکي لپاره به ورته پلانونه جوړوي. نن هم د ښاغلي کیری د سفر د مهمه اجنډا هم دغه د کمیسیون په ناسته کې ګډون دی. دوی به د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون پرمختګونه او خندونه ارزوي او دراتونکو لپاره به په دې برخه کې خپل ځمن د افغان حکومت سره تازه کوي. دغه سرچینې چې کابل ته د جانکيري د سفر تایید وکړ د هم ویل چې ښاغلی کیری به وروسته په جلا جلا توګه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګوري او دغه ورځ به له اجرایي رئیس سره هم ملاقات لري او ټاکل شوی چې د ورځې په پای کې یعنی مازدیګر مهال د افغانستان ولسمشر سره یو ګډه خبري ناسته هم ولري. ښاغلی کیری په داسې حال کې کابل ته راغلی چې دا مهال د افغانستان ملي وحدت حکومت چې د همدغه جان کیری په منځګړیتوب موافقه لاسلیک شوه د دې حکومت له یو شمېر ستونزو او ننګونو سره مخ دی. د افغان حکومت د چارواکو ترمنځ د مخالفتونو خبرې هم په دې وروستیو کې کیږي. نو دا ټول هغه مسایل دي چې د جان کیری او افغان حکومت چارواکو ترمنځ به بحث پرې کیږي او د دوی د بحث پرمختګونه او لاسته راوړنې به په خبري کانفرنس کې هم واضح شي.
بله ډېره زیاته مننه. و موریدل چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری نن کابل ته رسیدلی څو له افغان چارواکو سره د ورځې په اوږدو کې وګوري. د دوی د بحثونو مهمه اجنډا به د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون د خندونو او پرمختګونو ارزونه وي. قدرم نو اوریدونکو په همدغه اړه باندې را سره په پروګرام کې میلمه ده سید خالد سعادت چې حقوقي کارپوه دی. دغه بحث مو راغوښتی څو د ښاغلي کیری د سفر او نورو اړخونو په اړه باندې را سره وغږیږي. ښاغلی سعادت ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه ومنله او سټوډیو ته راغلی.
مننه. سلامونه
سادات محترم. د جان کیری سفر په دغه وخت کې چې افغان چارواکي په یو ډول باندې په خپل منځي جګړو کې هم سره اخته دي او بالاخره حکومت د ډیرو په اند باندې لنجمن شوی دی، ځینې مسایل څومره مهمه دی افغانستان ته او څومره به د دغو شته خنډونو په حل کې مرسته وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. فکر کوم سو خبرې د جان کیری په سفر کې ډېر مهمې دي. یو دا ده چې د ملي یووالي د حکومت رامنځته کېدو هغه طرحه او دغه خاکه او دغه ډیزاینینګ خپله د جان کیری په قلم باندې شوی او یعنی دوی وجود افغانستان کې درلودل چې بالاخره د دغه سیاسي نظام طرحه کې خودل شو، دغه نظام رامنځته شو. په دې معنا چې جان کیری پکې مستقیمه مداخله وکړه او دغه مداخله په اساس باندې دغه نظام رامنځته شو. په دې قدم کې تاسو ګورئ چې د دې نظام تغییر خپل جان کیری کله تایید کی بیا په عین زمان کې افغانستان ته سفر کی سو معنا درلودل شي. یو خبر ده چې اوسنی نظام تقریبا سکم دوه کال پورې کیږي او دغه د اجرایي ریاست رامنځته کېدل او د هغې د مودې تقریبا پوره کېدل یا پوره کیږي په آینده کې په لنډ وخت کې لنډ مهال کې. په دې معنا چې باید څه تغییر راشي، باید یو بدلون راشي په دې نظام کې تر څو وکولی شي.
عام خلک هم په دې نظر دي چې هر ځل ښاغلی کیری ریاضي حتما کوم تغییر به راځي. څه فکر کوئ چې واقعا دغه عام ذهنیتونه هم دغسې یو شی وایي، داسې به د پردې تر شا داسې کوم مسله یاد شوي وي، څنګه به وي؟ داسې
زه فکر کوم سو جهتونه دا خبره تر یو ځای پورې صدق کولی شي. زه په دې ښه پوره باوري نه یم، ولې هغه د صدق اندازه کې وګورو یا د تطبیق کېدو ګرافیک وګورو تر ځای پورې شونې ده. مثلا امریکا نور نه غواړي چې په سیمه کې خصوصا په نړۍ کې او بیا په داسې هیوادونو کې چې هغوی هلته ویل قوه ځواک هلته وجود لري یا د امریکا هغه نظامي حضور خپل سیاسي حضور بعضې هیوادونو کې هلته ترخې تجربې تکرار کړي لکه څنګه چې بالکان کې تکرار کړل، څنګه چې په لری ختیځ کې استعمال کړل، څنګه چې په کوریاګانو کې دوی خپل حضور څخه هغه څنګه چې باید دوی مداخله کړې وای، مثبت مداخله، بل مرغه چې منفی مداخله امریکا وکړه. امریکا په خپل نړیوال اعتبار چې په سیمه کې بیل دی، په نړۍ کې بیل دی، بالاخره کوشش کوي چې هغه هیوادونه چې دوی په کمزوري انداز کې رامنځته کړي تر څو کولی شي یو کنټرول شوی نظام رامنځته کړي، د افغانستان په شمول، د عراق په شمول، د سوریې په شمول. نو بنا امریکا په خپله داخل کې د امریکا د داخل نه امریکا حکومت زیات فشار لاندې ده، او دغه فشار ډېر قوي فشار د افغانستان د امریکا د خلکو، د امریکا د کانګرس په حکومت باندې، تر څو داسې یو نظام چې هغه د امریکا مرسته ورسره مل وي، امریکا سره امنیتي معاهده لاسلیک کړې ده، امریکا یې په د حکومت په ډیزاین کې د طرحې کې مستقیم رول لري، او بیا ناکامي کې په دې معنا چې د افغانستان ناکامي، د امریکا ناکامي ده، د عراق ناکامي، د امریکا ناکامي ده، او بالاخره دغه خبره په امریکا کې، د امریکا په داخل کې د خلکو، د ولسونو او د کانګرس ترمنځ داسې یو بې اعتباري رامنځته کړې چې امریکا نور نه غواړي په نړیواله کچه خپل اعتبار وبلي. نو زه فکر کوم چې امریکا اوس په دې هڅه کې ده چې په افغانستان کې داسې یو کنټرول شوی حکومت رامنځته کاندي، یعنی دومره کاواکه، دومره نازکه، او دومره یو کمزور نظام دوی نه غوښتل چې رامنځته شي، لکه څنګه چې د سقوط خبرې کېږي، یا څنګه چې د یو فلج کېدو یا د فلج نظام په اړه بحث کېږي. نو زه فکر کوم چې امریکا اوس مجبور ده چې تر څو د افغانستان په نظام کې، د افغانستان په داخل نظام کې یو تغیر راولي، او دغه تغیر د امریکا په خوښه باندې باید وسره.
خپل افغان چارواکي من جمله جمهور رئیس او بیا اجرائیه رئیس په وار وار دا رد کړي ده چې حکومت دې سقوط کوي، نظام دې سقوط کوي، بلکې هغوی وایي چې ورځ په ورځ غښتلی کېږي، خو د باندې داسې مسایل راوځي چې خلک ترې ناخوښه دي. څه فکر کوي چې جان کیری به دغه مسایل درک کړي وي، او بالاخره افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس به د دغو مسایلو په منلو کې ورسره موافق واوسي، که څنګه، یعنی د ستونزو په منلو کې به هغوی لکه څنګه چې خلکو ته دغه ستونزې نه مني، یعنی هغوی سره به هم داسې مسله وي، که نور مسایل به، یعنی هغوی سره به ستونزې مني، او د حل لارې به چې هغوی کومې سپارښتنې ورته کوي حتما ورسره مني، که څنګه.
سو خبر دی، یو خبر دا چې موږ د نظام سقوط نه غواړو، زه د افغانستان د خلکو د رفاه لپاره، د افغانستان د خلکو د ثبات لپاره یو نظام باید موجود اوسي. په سیاست کې یو قاعده ده چې یو کمزور نظام لدې څخه خلک یو نظام نه اوسي، خو کومه د نظام ته وګورو لبا د مرغه د پټ سقوط خاتم مخامخ ده، یعنی پټ سقوط هغه سقوط ول کېږي چې په خاره نظام موجود دی ولی فلج وسی، حرکت نه کوي، ډینامیک نه وسی. دا په سیاست کې دی یو پټ سقوط تعریف دی، او لبا د مرغه افغانستان دی یو پټ سقوط خاتم مخامخ کېږي، دغه پټ سقوط بل اخر په خاره سقوط مخامخ کېږي، هغه سره مواجه کېږي. خو دا په حالت روخانه کوي، ولی امریکا رول، د امریکا د سیاسي رول خصوصا د جانکيري بل شک چې په افغانستان کې موثر دی، بل شک چې د اوسنی نظام پایه، د اوسنی نظام هغه ستنې چې دی، هغه ته د امریکا د جمهور رئیس، امریکا د بهرنیو چارو وزیر، خصوصا د امنیت شورا د سرکار د امریکا لدې څخه مستقیما متاثر دی. او زه فکر کوم چې هغوی څه وغواړي، دغه نظام چې رامنځته کړی دی، بالاخره دغه ګډ نظام چې اوس موږ او تاسو ورکه خبرې کوو، دا نه ولسمشر اشرف غني د خپل کمپاین پر مهال مانه، نه ډاکټر عبدالله مانه، نو بنا دواړه څنګه حاضریږي چې اجرائیه رئیس رامنځته شي، او بالاخره دواړه اشخاص او دواړه کاندیدان د کمپاین پر مهال باندې یو بل سره د ګډ حکومت څخه زیات انکار کوي، نن په یو حکومت کې کار کوي، دا هغه سړي چې امریکا د مستقیم فشار لاندې راغله، د امریکا د مداخله پر اساس باندې، نو کله چې موږ د دې تعریف پر اساس باندې او د داسې خبرو پر اساس باندې چې ومولیدل محسوس مکل په افغانستان کې، خصوصا په سیاسي نظام کې، نو لري نه ده چې بالاخره د امریکا له اوسنۍ مداخله څخه زموږ سیاستوال ځانونه برات واخلي او برات اصل کاندي، یعنی متاثر دي، هغه چې هر بدلون غواړي، زه یقین لرم چې دغه بدلون ته د دواړه سیاستوال غاړه کې خوده
لشي. امریکا سره د افغانستان ستراتیژیکو همکاریو تړون 2012 می کې لاسلیک شوی، او له هغه وخت راهیسې د دغه ستراتیژیک تړون څومره مرخي عملی شوی د تاسو په نظر، او دا چې د پدې غړي کمیټې کې د خندونو ارزونو کېږي، دا څومره مهمه ده چې هغه لیکي دغه سی غونډې ترازی، یعنی واقعا که ستراتیژیکي همکاری او بیا امنیتی همکاری عملی شوی وای، د دې سمزه کې دا شی ال شوی وای، خو دا څه نه دی شوی، څومره مهمه وي چې دوی دغه کمیټه کې برخه اخلي، او کوم مسایلو باندې به بحث کوي بالاخره.
د ستراتیژیک معاهده
یعنی زما مطلب دا چې تر ډیره پورې دغه سی سمبولیک ساتل شوی، د ډیر خلک دا وایي چې دغه سندونه تر ډیره نه دی عملی شوی، او یا هم لارې نه دی ورته حواله شوی چې عملی شي.
ښه، موږ که د ستونزو په اړه بحث کوو، د ستراتیژیک تړون پر اساس باندې، د امریکا سره چلرو، او د امنیتي معاهده پر اساس چې اوس اخر دغه نظام په دویمه ورځ باندې وشوه، که په ستونزو باندې بحث کوو زه فکر کوم ستونزې مخکې ځي، یعنی په هغه مهال باندې چې کله موږ د امریکا سره ستراتیژیک معاهده لاسه کول همدارنګه د امنیتي معاهدې پر اساس افغانستان حکومت د امریکا سره مخکې لاړل، هلته دغه تړونونه په یو ډول باندې ترسره شول او هغه نه انډولول، یعنی یو اړخ په نظر کې نیول شو چې هغه زیاتره د امریکا ګټې وي د افغانستان ګټې نه وي. بنان دغه تړون خصوصا ستراتیژیک تړون دا په دوه اړخونو کې ستونزې لري، هم شکلي اړخ کې هم متني اړخ کې، په دې معنی چې هغه څه چې په ستراتیژیک تړون کې دي هغه نه دي ترسره شوي، فقط امریکا مرسته کوي، اما د مرستو ترڅنګ تجهیز کومک د افغانستان د امنیتي ځواکونو د امنیتي سکتور پیاوړتیا او بل اخر د افغانستان د دښمن په مقابل کې دفاع، یعنی دا هغه څه دي چې په ستراتیژیک تړون کې روښانه شوي دي. ولې په عمل کې موږ تاسو نه ګورو چې امریکا د افغانستان د دښمن په مقابل کې رغند رول وبولوي یا د جګړه وکاندي؟ نو بنان بیر شکه چې د ستراتیژیک معاهده مواد ناکامۍ سره مخامخ شوي دي، متن له ناکامۍ سره مخامخ شوي دي، او څو جهتونه، یو جهت دا چې امریکا هلته په ډیر لوی پیمانه باندې په ډیر لوی سیاست باندې امریکا سره افغانستان سره دغه معاهده لاسلیک کړه. په عین زمان کې تاسو وګورئ افغانستان نظام له بده مرغه ورځ تر ورځ کمزوري کېده. نو بنان کمزور نظام یو لوی معاهده د یو ستر هیواد سره، زه فکر نه کوم که د سیاسي انداز نه مخکې لاړه شي او هغه د کامیابۍ سره ترسره شي. دویمه خبره د ادون او بدون ازي د ستراتیژیک معاهده، کله چې په نړیوالو حقوقو کې موږ تاسو بحث کوو د یو معاهدې په اړه د تعدیل په طرحه وړاندې کیږي، بیا تعدیل یو د جانبانو څخه کول شي. بنان افغانستان حق لري، افغانستان مسلم حق لري د افغانستان نظام تر څو د شته دلایلو په اساس د اسنادو پر اساس چې د ناکامۍ سره مخامخ شوي دي.
تر ډیره په حقوقي معادلاتو کې داسې دي چې کمزوری هیواد بیا ډیر څه نشي کولای، داسې یو څه هم راغلي دي. فکر کوم په دغسې یو حالت کې چې افغانستان یو کمزوری موقف لري نسبت د امریکا متحده ایالاتونو ته او هغوی ډیر پیاوړي بلل شوي دي، څه فکر کوي چې واقعا هر څه به دوی ومني او هغوی تحمیلولی شي؟ که څنګه له حقوقي پلوه، البته له عملي پلوه خو دغه دي پېښوي دي، له حقوقي پلوه څومره دغه د یو هیواد بلاخره هغه موقف په نړۍ کې کموي؟ داسې یو څه
د نړۍ په کچه که موږ د حقوقو په اړه بحث کوو او خصوصا د حقوقي معضلاتو د حل په اړه بحث کوو، اول باید موږ سیاسي لابیګري وکړو تر څو چې نظام د سیاست نه قوي نه شي، د خپل ځان مطرح نه کړي، د خپل سیاسي زعامت نه استفاده ونه کړي، هیڅ صورت باغې خپل حقوق ترلاسه نه کړي. یعنی دا له بده مرغه او دا هغه څه دي چې اصل قاعده ده چې باید حقوق په سیاست باندې برملا وسي، یعنی استناد حقوق باید کل وي او سیاست جزوي. له بده مرغه په یوشتم قرن کې موږ تاسو خبرې کوو سیاستونه دومره پیاوړي شوي د نړۍ په کچه باندې چې لومړی باید سیاست ورغول شي، بیا بعد حقوق ورغول شي، یاد حقوق نه باسو شي. خب اوس وخت کې په حقوقي نگانه بل شکه افغانستان یو هیواد د نړۍ په کچه باندې د هر رنګ محدود لاسلیک کېدل تعدیل لغوه کېدل سره تر ولې په سیاست کې مشکل ده تر څو چې موږ سیاسي سوز حل نکوسې اقین لرم چې امریکا سره د نور هیوادونو سره د حقوقي زاوین موږ په معاهداتو کې هغه څه افغانستان خلک غواړي، د افغانستان ولس غواړي، یا موږ غواړو بنا نه غته ورسیږي. لومړی باید سیاست ورغو، سیاست سیاسي یعنی د نظام پیاوړتیا، د نظام استحکام، او بل اخر د واحد درې زمونږ کول شي تر څو په حقوقي سیستم کې خپل حقوق ترلاسه کړي.
له سیاسي جوړجاړي او ولانجو به اخو ورزو د سولې موضوع هغه پدیده چې ټول مشران ور باندې دراتلو سلا لري او وایي چې تاکید هم داده چې باید راشي سولې او له هرې لارې شکیږي باید سولې په افغانستان کې تضمین شي، او دوی غواړي چې په یو چوکاټ کې سولې راشي. او بل اخر داسې موضوع د خغلی کېرو راتک په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سره تاسو په دې ورستیو کې د سولې په اړه بیا یو شین فراغ خودلې دی او بیا یې هیله خودلې چې د سولې خبرې وشي. بل اخر له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې څه فکر کوي خغلی کېری به څومره په سولې باندې هم په دغه اوسنی سفر کې تمرکز ولري او څومره باید سولې ورته اهمیت ولري په افغانستان کې؟
خو د جان کېری د سفر نه خواته موږ د امریکا د چین سره او د پاکستان سره یو سره ورخیز درې ناسه تر سره کړي، دوی په اسلام آباد کې او په کابل کې. لومړی د خبرو پیاوړتیا او د سولې د خبرو په اړه د پاکستان د سیاست په وړاندې مقابله کول، د پاکستان سره یو تقابل ته ووتل یا حداقل د پاکستان سره د کمپرمایز ترلاسه کول، دا باید د یو ادرس نوم شوه، هغه ادرس معلوم دی. ولی جنکيري هم سناس تاثیر لري، سناس داسې خصوصا په جنوبي اسیا هیوادونو کې، نه یوازې هلته پاکستان دی بلکې هندوستان نور هیوادونه دي، او خصوصا د سولې د مذاکراتو په لړۍ کې امریکا که وغواړي د افغانستان حکومت باید فشار لاندې امریکا راولي، یا د مختلفو سیاسي اړخونو څخه بل اخر امریکا مجبور کړي، یا د جنکيري ته دغه نظر ورکول شي چې پاکستان باندې فشار، د پاکستان سره داسې سیاست نه وردانګېدل چې بل اخر پاکستان مجبور شي خپل منګه باید د پاکستان د سیاست تغیر محسوس کو. نو زه یقین لرم چې جنکيري په سیمه کې، یعنی منګه که د جنکيري نه بس کو د امریکا نه بس کو، او امریکا په سیمه کې یو بالقوز وخت، امریکا په سیمه کې یو حاکم او د ثقل مرکز دی، بل اخر کول شي تغیر راولي. ولی خبر وسه ده چې منګه د افغانستان حکومت، د افغانستان نظام، زمنګ د صلح پالیسی، زمنګ د صلح سیاست په کوم انداز کې کول کولی شي جانکيري د نړۍ نور ولسونه د نړۍ نور ملتونه خصوصا هغه ولدونه چې پسمه کې حاکم دی او سیمور څخه متاثر ده څنګه کولی شي هغه جلب کو لمړی بعد منګه د امریکا ته وجو جلب کو هغه نور سبد پاکستان سره خبرې وکړو
بلې د ولسمشر براک اوباما د جمهوریت روسي کال ده څو وخت مخکې مرستي کال هغه مراسم تر سره شول د خغلی کیری راتګ به د دیموکراتانو موقف څومره په امریکا کې بل اخر پیوړی کوي داسې یو سوال چې کېدای شي د ډیرو ذهن ورته
راځي کوم د امریکا د سیاست نه خبرې کوو داخله
امریکا چې تر واقعا داسې یو بدلون راشي په افغانستان کې درنه چې ډیر غټ یو د احساس وړ وي څومره به دغه خپل موقف پیوړی کوي
یعنی تاسو ګوري امریکا د امریکا دوه ګوندونه دواړه جمهوریت غوښتونکي او دیموکراتان کله چې په انتخاباتو کې سره وتلي دي د هغه د سیاسي موقف یا سیاسي تحول خصوصا د کاغذ پر مخ باندې د خبرو په اړه باندې ډیر زیات تغییر محسوسي ګولې په عمل کې ډیر کم ده یعنی د امریکا د حکومت سیاسي خصلت ده د امریکا د نظام سیاسي خصلت ده چې دا غوي یعنی مخالفتونه ډیر زیات دي ولې په عمل کې بیا ډیر کم محسوسي دي لشي
د جنکيري سفر په نړیواله کچه ځان سپینو خي
چې د جنکيري سفر مخکې ویل چې امریکا بیر شکه چې اوس الته یو حاکم پارټي او حاکم ګوند الته دیموکراتان دي او جنکيري د دیموکراتانو د ګوندونو په نمندګي باندې په سیمه کې سیاست چرخي نو بنا ان دی غوړي تر سو په عراق افغانستان جنوبي اسيا منځني ختیځ د امریکا د خارجي سیاست لپاره اساسي کرخه جوړي په دې کې د سیاست رامنځته کول او خصوصا د نظامونو په اړه داسې بحث کول د امریکا په داخله کې د امریکا په داخلي حکومت کې د امریکا په کانګرس کې د چکر وینامه کې یا په داخله کې نظام کې تر څو وکول شي چې بیا ځان طلبي ګرو کې بیا کمپاین وکي نو بدون له شک څخه عراق د جنکيري سفر افغانستان ته او بیا د افغانستان څخه روسي یقین لرم چې شاید جنوبي اسيا ته سفر وکړي نو لري ودونته د هغه سره چې د لیورخه کې د نظامونو سره د سیاست په اړه باندې خبرې کوي لبل اړخ د امریکا د دیموکراتانو د ګوند لپاره هم کمپاین ده او زه یقین لرم چې یو برخه کمپاین باندې هم تمرکز کېدل شي
بلې ډیره زیات مننه د حقوقي او سیاسي کارو چارو کارپو خغلی سید خالد سعادت کورودان چې په دغه پروګرام کې مو له موږ سره بحث وکړ کورودان قدر من اوریدونکو د امریکا د بهرنی چارو د وزیر جان کیری د سفر په اړه مو معلومات اوریدل هم در از مو له خغلی سعادت سره په دې اړه باندې بحث هم واورید جان کیری نن کابل ته راغلی او تمد له افغان چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو له هغېډلې له استراتیژیکو همکاریو د تړون د پرمختګونو او خندونو په اړه باندې په ګډه کمیټه کې بحث وکړي
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی
قدرم نوریتون کوله څنګه مشه د پروګرام په معرفي کې اوریدل د افغانستان د کورونې چارو وزارت لپاره کاندید تاج محمد جاهد او لوی سرنولی ته کاندید فرید حمیدی نن له ولسی جرګې د باور رائے واخیستې د ولسی جرګې په نننۍ غونډه ته چې د دغو دواړو کاندیدانو د رای ورکونې په اړه باندې جوړ شوی و زموږ همکار خان محمد سیند ورغلی او همداشي بر سره په سټوډیو کې سیند صاحب محترم په دې اړه باندې چې د کورونې چارو وزارت څومره رای واخیسته بل اخر د لوی سرنوی لپاره کاندید څومره رای واخیسته او څومره وکیلان د دوی له څرګندونو راضي خریدل معلومات ورکړي
بله ستانک زسب لکه څنګه چې تاسو ویل نن د کورونې چارو وزارت ته کاندید تاج محمد جاهد او لوی سرنوالی ته کاندید فرید حمیدی ولسی جرګې تخپل کاری پلانونه تشریح کړل ورسته د رای دوی ته د رای صندوقونه کې خودل شول او دواړه کاندیدان وتوانېدل چې د بریالیتوب هغه لازم رای چې دوی ته ټاکل شوی هغه پوره کړي په دې ورځ دواړو کاندیدانو ته 225 رای وکارېد چې د دې رای 50 جمع یو سلو 14 رای کېدلې د کورنۍ چارو وزارت ته د کاندید موافق رای 190 رای او لوی سرنوالی ته د کاندید فرید حمیدی تاییدی رای 200 به د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی دواړو ته مبارکي وویل او د دوی بریالیتوب یې وغوښت تاسو ته به معلومه چې دوی سباندې دوه اونۍ مخکې د جمهور رئیس د دوهم مرستیال سرور دانش لخوا ولسی جرګې ته د باور د رایو په خاطر معرفي شوی وو د ولسی جرګې د پروسیجر لمخې د دواړو اسناد شخصي اسناد او دولتي اسناد ټول مطالعه شول او نن هغه ورځ و چې دوی ته صندوقونه کې خودل شول او رای ورته واچول شوې د ولسی جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی اواز به واورو
برای مبارزه با فساد اولین اصل و قدم داشتن نیت و اراده سالم و قاطع برای مبارزه با فساد است که انشاءالله
بخنه غوړم د فرید حمیدی आवाज لګ تخنیکی تیر وطن وشو د عبدالروف ابراهیمی आवाज به وورو چې د دې دوړو کاندیدانو د بریالیتوب په حق لیس ویل
رئیس تاییدی محترم دگر جنرال تاج محمد جایز نامزد وزیر وزارت امور داخله 190 رای بنام پنجاب علاوه تو یک تکمیل کردن موفقیت شان برایشان تبریک میگیم و همچنان رئیس تاییدی محترم محمد فرید حمیدی نامزد فرس دوی سرانوالی 300 رای بنام پنجاب علاوه که تکمیل کردن به ای اساس
بله خان محمد سیند کور ودان د لندو خبرونو وخت رسیدلې درنوریدونکو و مریدل چې نن د افغانستان ولسی جرګې تاج محمد جاهد ته د کورونی چارو وزارت لپاره مثبت رای ورکړي یو سل نوې مثبت رای او همدارس د لوی ترنولې د کاندید لپاره البته خغلی فرید حمیدی ته 200 رای ورکړي او دوی دواړه وتونیدل چې کاندید شوی څوکۍ ته لار پیدا کړي. اوس د لندو خبرونو وخت رحمت الله افغان استودیو ته راغله.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل تر رسیدلی او له افغان چارواکو سره د ملاقاتونو لړۍ پیل کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د روان اپریل میاشتې په پای کې به وتوانېږي چې د طالبانو له استازو سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. کورنۍ چارو وزارت ته کاندید تاج محمد جاهد او لوی څارنوالۍ ته کاندید فرید حمیدی له ولسي جرګې څخه د باور رایه ترلاسه کړې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی په پکتیکا کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې د ملکی خلکو وژنه په کلکو ټکو وغندله. د پاکستان د حکومت د یو نوي راپور له مخې په دغه هیواد کې نږدې 6 میلیونه کسان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. او د ملګرو ملتونو سخت اصول چې له مخې د تورستانو لاسته د اټومي موادو د ورتلو مخه نیسي بله میاشت عملي کیږي. دا خبره د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې پرون اعلان کړه.
د افغانستان د کانونو پټرولیم وزارت وایي چې پر ټاپي پروژې نوې پانګونه به په افغانستان کې د دغه پروژې د لومړنیو کارونو په پیلولو کې آسانتیا رامنځته کړي. د دغه وزارت ویان محیودین نوري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ټاپي پروژې ته د نوې ځنګړې سوي بودیجې په مرسته به د هرات په تورغونډي بندر کې د دغه پروژې تخنیکي کارونه پیل سي. شاغلی نوری که هم په افغانستان کې د ټاپي پروژې د لومړنیو کارونو د پیل دقیقه نیټه یاد نه کړه، خو ویل چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د دغه پروژې عملی کار پیل سي.
د هغه تفاهم پر اساس باندې چې د سهامدارانو لخوا سوی دي، هر څوک په خپله ونډه د هغه سهامو په اندازه وړاندې کوي او موږ اوس دا فرصت لرو چې د دغه بودیجې پر اساس باندې خپل کار پیل کړو.
د حمل په 6 نیټه د ټاپي پروژې سهم لرونکو هیوادونو ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند یو تړون لاسلیک کړ چې په اساس به د ټاپي پروژې په بودیجه کې 200 میلیونه ډالر راټول سي. په ټاپي پروژه کې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې 1.5 میلیارد متر مکعب ګاز هند او پاکستان ته ترانزیت کیږي. افغانستان په دغه پروژه کې په لسو کلونو کې د 3 میلیارد متر مکعب ګازو څخه د ګټې اخیستنې سهم لري. د دغه پروژې پایپ لاین 2000 کیلومتر دی چې 8 کیلومتر یې د افغانستان له خاورې څخه تیریږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د لاجوردو د ریل پټلۍ په جوړېدو سره به افغانستان د سیمې له ترانزیتي لار سره وتړل سي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته ویل چې د لاجوردو د ریل پټلۍ به د چین او افغانستان ترمنځ د صادراتو او وارداتو به 15% راټیټ کړي. دوی وایي د دغې لارې په پرانیستو سره به مطمئنا د افغانستان د سوداګرۍ او صادراتو په وضعیت کې شوالی راسي او د افغانستان او چین ترمنځ د ترانزیتي اموالو بیه به 15% کم سي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو له مخې په لنډ وخت کې به له ترکمنستان څخه 3 کیلومتره د ریل پټلۍ د افغانستان د فاریاب د اقینې بندر سره واصل کړي.
اقتصادي خبرونه مول نجيب زمان اور دل دا نور خبرونه په ازادي رډيو ټکه اورګوي پانه کې هم پیدا کولای شي. اوس هم مرزي وي بهرنی موضوع ته د پاکستان د حکومت ارزونه خي چې په هغې واد کې نګدیش په 3 میلیونه کسان د بي وزلي تر سري کرخي لاندې ژوند کوي. د غرزونه د یو نوې فرمان د یو نوې فرمول لمخې شوی چې روغتي او زده کړه د اساسي اړتیاو په توګه په پام کې پکې نیول شوی. نوې راپور لمخې پاکستان کې د تیری ارزونه په پرتله د بي وزلي کچه 3 برابر ډیره شوې ده. په همدې ریپورت سره چې فریبا ظاهر جوړ کړی دی روان پروګرام پای ته رسیږي. له هغې وروسته دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څانګې مه هېروئ.
د پاکستان د پلان کمیسیون د خپلې دغې نوې ارزونې راپور د پنجشنبې په ورځ خپور کړی دی. په هغې وایت کې تېر ارزونو ښودلی وه چې 40 میلیونه وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي، خو د نوې ارزونې له مخې دا شمېره 3 برابره لوړه سوې او د هغو کسانو شمېر چې د بېوزلۍ تر سترې کرښې لاندې ژوند کوي 60 میلیونه وګړي شي. یو توپیر دا دی چې د پاکستان حکومت وړاندې د بېوزلۍ کچه د خوړو او انرژي د اړتیا له مخې معلوموله، خو دا ځلې په هغه هېواد کې د بېوزلۍ د کچې معلومولو لپاره له نوې فرمول څخه کار اخیستی چې روغتیا او زده کړه د خلکو له اساسي اړتیاو څخه پکې ښودل شوی دی. د پاکستان د پلان او پراختیا وزیر احسان اقبال ویلي چې نور 40 میلیونه وګړي هم د زیانمنونکو کسانو په ډله کې راځي چې د نوې میتود له مخې د بېوزلۍ کرښې ته د ورتګ له ګواښ سره مخامخ دي. د پاکستان د پلان کمیسیون اټکل کوي چې هلته 1.6 میلیونه لویان د هرې کورنۍ پر سر په میاشت کې 3.03 پاکستانی روپۍ چې $10 کېږي عاید لري. له دې سره د راپور له مخې د بېوزلۍ کچه له 9% څخه شاوخوا 9% ته لوړه سوې ده. پاکستاني چارواکي وایي دا نوی فرمول د هغو معیارونو او اصولو سره سم کارول سوی چې د نړۍ نور هیوادونه یې هم کاروي. د پاکستان د پوهنې فعالان وایي د میتود دغه بدلون کولی سي حکومت دې ته اړ باسي چې د بودیجې ډېره برخه په پراختیایي کارونو ولګوي چې هم بنیادي دي او هم د روغتیا او زده کړې په برخه کې د خلکو لپاره ټولنیز خدمات رانغاړي. د صدر اعظم نواز شریف حکومت هڅه کوي چې د امنیتي ستونزو او هم د انرژي بحران په راکمولو سره د هغه هېواد اقتصاد پیاوړی کړي.
آزادي راډیو لوونه ترو
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما قسیم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت صدای په پروګرام کې داونه د افغانستان د نوي ملي جپې د مشر ډاکټر انور الحق حدیث سره مرکه لرو.
مننه کوم حدیث صاحب چې موږ هم د مرکه فرصت راکې. د لومړي سوال په توګه غواړم د پښتنو کوم چې په دې وروستیو کې د حکومت په سطح باندې ځینې تغییرات راغلي دي، ځینې وزیرانو استعفا ورکړي دي، د ولایتو په سطح باندې ځینې نور مقامات استعفا کړي دي. د وزارت په کتو ستاسو ارزو ونه څه ده چې واقعاً دولت په سطح باندې څه تیریږي؟ آیا په څه کوم ستر پروګرام په مخ کې دی لکه څنګه چې ځینې خلک او داسې کارپوهان ورته اشاره کوي؟ ستاسو برداشت او ارزونه څه ده د وضعیت څخه؟
فکر کوم چې دغه استفادانې چې سوي دي او یا هم قرار دي چې وشي دا یو بل بیلګه ده، یو بل مظهر دی چې په حکومت کې بحران ډیر عمیق دی. خواخو منګه غوند خلکو اپوزیشن به ویل چې دا حکومت کارا حکومت نه دی، به کفایت دی، نتایج دي کار شته خنه دي. اوس داخل دی حکومت نه خلک دا خبرې کوي چې تداخل کاری دی یا داسې پالیسی معلومه نه دی، یا هم خپل دی حکومت طرفداران ځینی وایي چې ځینې وزیران کفایت کاری نه درلود او حتی بعض حالاتو کې د فساد خبرې هم څه ده پکې راځي. په هر تعبیر چې ونیسي دا حتی هغه عمق دی بحران ښکاره کوي چې ورځ په ورځ دا بحران عمیق کیږي. اعتماد د خلکو په حکومت باندې له منځه تللی دی او نور هم څه د ضعیفیږي. او دغه حالت زه فکر کوم چې حتی د حکومت اعتماد په خپل ځان باندې بس ده هم نور هم څه ضعیف کی. نو دا لړۍ دی د استفادانو چې اتروس پورې سوي دي او یا قرار دي چې د وسی یو ښه خبر د حکومت لپاره نه ده او موثره د ادارې به نور هم څه خراب کړي.
هدف مو د بحران څخه دا دی چې آیا هماغه پخواني اختلافات چې مخکې موجود وو د حکومت منځ کې آیا اوس هم هغه په خپل حال پاتې دي، هماغه اختلافات شدید سوي دي او که څنګه ځینې نور مشکلات دي؟
ښه، هغه اختلافات خو په خپل ځای دي. اختلافات دی غب پوری آل لری داغ میکنیزم دی قدرت دی تقسیم سی داغ موافقت نامه دا هر پا خپل جای پاتی دی اما اوز خود آبازی اغا استفادانی دا خو دی غول خوازی نسوی دی مثلا اغا خلق سی دکتر سی غنی تا دیر نیزدی و دی غول خوازی نسی دی کیگی یا اغا خلق سی دیو چو میاسی مخی سی دا تین کری و دی کار نپارا نو معنا چه ده یا داسې دوی انتخاب څه ده غلط وو یا داسې دوی مدیریت دومره خراب ده چې غیور سره ناراضي دي وایي یاره په دغه شرایطو کې موږ له تاسو سره کار نشو کولی او دا هم طبعا هر تعبیری چې ونیسي حکومت ته څه ده ښه خبر نه دی
په دې وروستیو کې داسې راپورونه موجود دي د بېلابېلو رسنیو څخه هم داسې د بېلابېلو حکومتي او غیر حکومتي سرچینو څخه چې ګواکې د حکومت په کچه باندې ستر بدلونونه راتلونکي دي حتی یو ځلې تاسو هم په خپلو خبرو کې اشاره ورته کړې وه چې د لومړي معاونیت په ارتباط باندې ځینې بدلونونه راتلونکي دي واقعا دا حالت څه ډول ارزوي او علت یې څه دی فقط په دې خاطر چې حکومت ته ونه کړی سو چې لویه جرګه راوبلي او که څنګه ځینې نور مسایل دي
ښه دا حالت د بدلون درشل کی دی یو موضوع باندې یو ورځ بحث وسی حتی نږدې موافقې ته سی یو هفته بعد هغه بحث له منځه ځي موافقه له منځه ځي د ځینو خلکو داسې د قدرت منابعو ته سره نږدې وو دغسې خبرې اورېدل کېدلې چې لویه جرګه نسي دایرېدلی نسي دایرېدلی او د ملي وحدت حکومت نور دوام نشی کولای ولی ډاکټر صاحب عبدالله حضور په دغه حکومت کې ضروری دی نو په اساس باندې ځین خلکو دغه سه یو پیشنهاد کړی وو چې کېدای شي هغه صفت یو معاون دی رئیس جمهور راشي ګرچه دوی طرفدارانو اوس دا خبره صدرات کړل اما ما په فکر باندې چې دا د تاغن لري نه ده له امکان لري نه ده چې دوی دا بحثونه کړي وسیږي کېدای شي وروسته یې خپل موقفونه په دې ارتباط باندې بدل کړي وسیږي جنرال صاحب دوستم دفتر هم ویلي دي چې دوی تلاشه دي منلو ول نه ولدا معنا دې نن لري بحث باندې سوي وخت کې لا خپل دې باندې سره فکر سره سوي وشيږي ولې دغه هم یو بل مظهر دی بحران دی حکومت ته که حکومت خپل تعهد کړی چې په دوه کلو کې به جرګه سره جوړیږي اوس جرګه نشي جوړولای جرګه سره نشي جوړولای خیر نو څنګه کیږي دغه موافقتنامه دې نن تخلف کیږي قانون اساسي نن تخلف وسلو موافقتنامه نن تخلف وسلو بل اخره دا یو خطر حکومت سره نو څه ده بالکل او دا بحران سره د ورځ پر ورځ اخیږي
همدې ستونزې ته په کتو چې حکومت نسي کولی لویه جرګه راوغواړي او بالاخره مشکلات هم زیات دي فکر نه کوي چې دا به یو ښه اقدام واوسي که چیرې دا حکومتي مشران خپلو مابینځو کې جوړ سره راسي او بالاخره دا مشکلات حل سي یعنې فکر نه کوي که احیانا داسې یو اقدام واوسي دا به د افغانستان په ګټه وي
که سیاسیون په خپلو منځو کې څه د موافقې ته شي ورسي دا یو ښه شی دی اما د دوی موافقه هم باید د قانون په چوکاټ کې څه ده واوسيږي که هر ساحه کې هر مشکل چې د دوی د چوکاټ قانون له چوکاټ نه دی باندې سره حلې نو بیا په اوس ورځ سره قانون به معنا کیږي بیا د دوی دای راس مونږ یو قانونمند حکومت غوړو دال مې څه دی زی بیا د دونرانو دغه ادعا چې مونږ په افغانستان کې دیموکراسي غوړو او د اساسي قانون سره سم حکومت غوړو بیا د حمله مې دی نو هغه نتیجه بیا د سی بحران د مشروعیت مې څه سره زی او کله چې بیا نور حلقې هم څه ده د قانون له چوکاټ نه دی باندې بیا سره حرکت کی چې هغه به دي چپ کټه نه
یو مسله چې په دې روسي کې مطرح کیږي هغه د ماقته درې رامنځته کېدل دي ساس معلومات سری واقعا ماقته درې جوړیدونکې ده او کنه حالات دا شی چې باید ماقته درې په افغانستان کې رامنځته شي او که احیانا رامنځته کیږي دا به مشکلات رامنځته نه کړي فکر نه کوي ځکه چې اوس نظام انتخابي نظام دی مشاسو د ماقته او د انتقالي دورې څخه راتېر شوی د امکانات څه ډول ارزوي تاسو
زه هم دا خبرې اورم او دا یو بل ثبوت دی د سی او فعلي سیاسي حکومتي حالت ډېر د منلو وړ نه ده خلکو ته د منلو وړ نه ده او د سیخکاری سی په خارجي سطح هم څه د وزدا خبرې څه د حقیقي خو زما برداشت خپل داده ځینې خلکو سره سی په تماس کې ما چې حمایت دغه لپاره ممکن غوړ ډیر نو شي کی خصوصا د امریکای له خوا ځین نسل زیات نو شي کی یعنی دغه سره حالت دوام قابل دی منلو نه دی نو دی وسنی حالت نه وتل ما خپل پیشنهاد ده چې په قانوني ډول نوې انتخابات څه دوسی او قانوني اساسي تعلیق کې رانسی او یو بل جنجال څه جوړ نسی ولې ځینې خلک وایي چې حکومت موقت حکومت جوړول نسبتا اسانه دي او پرې دې چې موقت حکومت زمينه بیا د انتخابات لپاره مهیا کی که څه هم دا د اساسي قانون زنه تخلف ده اساسي قانون کې څه د موقت حکومت لپاره نور جای نسته ولې دا اوسنی حالت دومره درناک ده چې موقت حکومت هم یو سم موقت حکومت راسي هم بده به نه وي د جامعې لپاره کېدی شي چې پس د هغه ځینه بېرته قانوني اساسي د یو کال دوه کال لپاره په تعلیق کې واچول شي او پس د هغه ځینه بېرته څه د قانوني اساسي مرعي ولې اجرا څه ده وسیږي ولې زما باور ډېر قوي نه دی چې دغه بدیل باندې د ډونرانو کلکه موافقه څه ده وسیږي تر کوم چې ما ته معلوم دی خو د اوباما حکومت فعلا ډېر هغه نه دی د طرفدار نه دی ولې په داخل کې د حکومت د بدلون لپاره یعنی ارزومندي ډېره زیاته ده نو هغه دوه درې شکل لري یا به چې د موقت حکومت له لارې څه راځي یا به د انتخابات له لارې راځي کېدای شي کومه بله لاره څه ده وسیږي او دا په خپله انعکاس دغه ورکوي چې خلک ډېر ناراضه دي
فکر کوي دا حالات اوسني حالات څه ښیي چې واقعا انتخابات په خپل وخت وسي او که څنګه او دا روسي لړۍ د استعفا ته بیا هم اشاره وکړو چې رئیس د کمیسیون د ټاکنو استعفا ورکړله دا ټول څه ښیي تاسو ورسره باندې څه ده چې انتخابات به وسي او که څنګه
ښه هغه نیټه خو د نورستاني صاحب په تعین کړې وه کمیسیون د انتخاباتو ټاکلې وه خو هغه څو ورځې مخکې وویل چې نور دا تاریخ مدار د اعتبار په دې نه دی چې تر اوسه پورې هغوی ته چا کومه بودیجه نه ده ورکړې او دغه وخت چې پاتې ده ولو که اوس هم ورته بودیجه ورکړي په کافي اندازه وخت نه دی دی هغه ځینه په دې اساس باندې زه فکر نه کوم چې هغه د میزان څه لیدیسمه کومه نیټه چې ټاکل شوې وه چې دا مدار اعتبار وسیږي نور نه ډاکټر صاحب عبدالله د دفتر په اول کې دا راز کړله ډاکټر صاحب غني هېڅ وخت نه تایید کړله او نه یې رد کړله او نو په دې اساس زه فکر کوم چې هغه تقسیم اوقات نور دوره دي اعتبار وړ نه دی اوس خو زه کله کله ځینې هغه خلک چې حکومت ته نږدې دي د غول نه چې اورمه خو دوی د راتلونکي پسرلي په باره کې څه د فکر کوي اما په دغه ډول چې دوی د اصلاحاتو په باره کې حرکت کوي خدای پوهېږي چې په راتلونکي پسرلي کې به یې وکولی شي او که به یې ونه شي کولی خو که راتلونکي پسرلي کې بیا شایي واوسیږي نو ښه به دا وي چې پارلماني انتخابات له ریاستي انتخاباتو سره یو ځای او دوی امادګي د یو هغه لپاره ونیسي چې یو نوي ریاستي انتخابات څه
داسې ځینې راپورونه هم موجود وه اهدي صاحب چې ګواکې حکومت تاسو ته پیشنهاد کړی د حکومت د اپوزیسیون په صفت باندې چې تاسو ته هم وزارت درکړي مشخصا د مالیې وزارت یادونه سوې ده دا خبره تر کوم حده پر واقعیت لري او که چېرې داسې اوسي تاسو به یې ومنئ
نه داسې نه پیشنهاد سوی ده او نه زه کوم قصد یې منلو د دې شیانو څه ده لرم ځینې دوستان دي چې په حکومت کې دي هغوی غوښتي دي چې زموږ روابط څه ده ښه کړي او هغوی وایي چې دا غنه نه یعنی کېدای شي چې مثلا موږ لپاره هم په حکومت شي اوسي اما ما ته کوم مشخص پیشنهاد نه دی سوی او دا کوم راپور څه ورکړ سوی دی زه فکر کوم لږ ذره مبالغه میز په دې ساحه کې داسې کوم شی څه نه دی سوی د دوستان زه هلته لرم هغه غواړي زموږ روابطې جمهور رئیس سره څه ده ښه کړي پخوا موږ دوستان وو د یو ټیم خلکو اوس مو څه ده موقفونه څه ده البته فرق لري او هغوی یعنی خوښ نه دي لدې نه چې موږ د حکومت نه د باندې یو اما داسې کوم پیشنهاد هم نه سوی دی او زموږ قصد دی نه لرم اشتراک په حکومت کې نه لرم
بله مننه کوم حدیثه
تشکر تاسو تشکر کوم
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو په افغانستان کې لتیرو کابل لسو کلونو راهیسې خصوصي په هنتونونه یا د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې فعالیت کوي خو ولې لا هم فارغانو ته د فراغت ډیپلوم نه ورکول کیږي
ډیپلوم خو تر اوسه شخصي باندې نه چاته دی ورکړې
تشویش دغه را سره دی چې څلور کاله زه بعد یعنې زه فارغه شوم ما نه هلته ډیپلوم وغواړي نو څه ورته څه شي هغه ته وړاندې
که چیرته نه ورکوي هم دا شخصي پانتونه یادې بند کړي
دوستانو په داسې حال کې چې د نړۍ اکثره معتبر پوهنتونونه خصوصي دي، خو دلته ولې ځینې فکر کوي چې په کانکور کې پاتې شوي کسان شخصي پوهنتونونه وایي نو دوی لایق نه دي؟ نږدې یو کال پخوا د لوړو زده کړو وزارت ویلي و چې د خصوصي پوهنتونونو فارغانو ته به د ډیپلومونو ویش پیل کړي، خو خبره وځنډېده. څه کال څنګه دا هر څه دوستانو په نننۍ تاندې څانګې کې اورئ. زه نورګل شفق یم. همزولو، نږدې لس کاله پخوا په افغانستان کې د لوړو زده کړو په برخه کې د لوړو زده کړو شخصي مؤسسو یا خصوصي پوهنتونونو فعالیت پیل کړ چې د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دمګړی یې شمیر تر سلو اوښتی دی. دې ته په کتو چې هر کال په کانکور ازموینه کې ګڼ ځوانان بې نتیجې یا ناکامه پاتې کیږي او په دولتي پوهنتونونو کې د جذب ګنجایش نه وي، نو اکثره هغه چې د فیس زور یې لري خصوصي پوهنتونونه انتخابوي. موږ دوستانو په نننۍ خپرونه کې په دې نه غږیږو چې په دغو پوهنتونونو کې د لوړو فیسونو موضوع او نورې ستونزې څنګه دي، بلکې په دې غږیږو چې د خصوصي پوهنتونونو فارغانو ته له تیرو کابو لسو کلونو راهیسې ولې ډیپلومونه نه ورکول کیږي او د ډیپلوم پر ځای دوی ته د ترانسکریپت په نوم ورکړل شوی د څلور کلن نومرو لرونکی سند ولې په ځینو دولتي ادارو کې د اعتبار وړ نه ګڼل کیږي. د خپرونې پیل له همدې ځایه کوو چې ولې ځینې کسان د خصوصي پوهنتونونو زده کړو او اوسني ورکړل شوي سند یا ترانسکریپت ته په اعتبار نه دي قائل. څوک څه وایي؟
نوم یې جمیل الرحمن روحانی دی، د قرهباغ ولسوالۍ د سبسنګ د کلي اوسیدونکی یم. ډیپلوم خو تر اوسه شخصي باندې نه چاته دی ورکړی، خو موږ سره همدا تشویش شته چې آیا موږ د دې نه سبا فارغ شو. دا چې کوم ترانسکریپت موږ ته راکړي چې آیا دا کوم ځای کې قابل د وړ دی یا نه دی، دغه تشویش موږ لرو. باید دا تشویش موږ رفع شي.
تشویش دغه راسره دی چې دلته ډیپلوم نه ورکوي، دغه کې دا شخصي کې څلور کاله زه پاتې یعنې زه فارغه شوم. ما نه هلته ډیپلوم وغواړي، نو زه ورته څه شي هغه ته وړاندې کوم؟ سبا ما ته کومه دغه اسناد راکوي؟ دغه به ارزش ولري کوي نه لري؟
د ولسی جرګې د معارف، لوړو زده کړو او د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون مشر کمال ناصر اصولي وایي چې د خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسو په نوم ځینو داسې څه وکړل چې د دغو ادارو اعتبار یې تر پوښتنې لاندې راوست.
همې جوازونه غیر معیاري وو او همې د ډیپلوم ورکول غیر معیاري وو. هدف مې دا ده چې مثلا سل نفره کامیابیږي، درس وایي، هر ورځ د هغې په څنګ کې لس نفره چې هیڅ حضور نه لري هلته ډیپلوم ورکول کیږي او وخت تیریږي. ډیر داسې ثبوتونه زموږ سره شته چې دا ډول خصوصي پوهنتونونو کړي دي چې لنډ او ښه مثال یې د ایرانیانو درې پوهنتونونه دي، بدون د دې چې د انسجام اکاډمیک، بدون د دې چې د خصوصي پوهنتونونو هغه ټول لایحه پې تطبیق شي، سند وزیر په حکم باندې ثبت او رجستر شوی دي، نن فعالیت لري، حتی ماسټری هم ورکوي. د 10% نه 15% خصوصي پوهنتونونه په معیاري ډول باندې کار کوي. په افغانستان کې 15% غیر معیاري کار کوي تر نن ورځې پورې.
ملګرو، ځینې ځوانان بیا د دې له امله هم شکایت کوي چې د عامو خلکو په شمول ځینې دولتي ادارې هم د خصوصي پوهنتونونو زده کړو ته په ارزښت نه دي قایل او اسناد یې باوري نه بولي.
زه بهیر مومند یم، شخصي پوهنتون یو محصل یم. دولتي ادارو کې وو دا چلن کیږي لکه د میری اولاد غوندې دا چلن شته دی. یو کس امتحان یې ورکړی و چې کله د ډیپلوم غوښتی، بدوی چې ډیپلوم دغه ترانسکریپت شته دی او د شخصي پوهنتون، نو هغه ته ویل چې دا خو دولتي نه دی. موږ دا غواړو چې دغه مشکل باید روښانه شي. که چیرته نه ورکوي، هم دا شخصي پوهنتونه یاد بند کړي او یاد ورته کوم خپله دی کوم معیارونه وټاکي.
نوم یې جاوید دی، کابل اوسیدونکی یم. یو شخصي پنتون غزه کوم. افغانستان کې دا خبره ډېرې دي، په شخصي پنتونو ته خلک په ډېره ټیټه سترګه ګوري.
زه ته وایم چې وګوره، کوم کار که درته کړلی شوی دا مهمه ده چې کار دی ته وکړې. کار په کار دی، شخصي او دولتي په دوکې څه دی؟ که د دې څه لاسته ځنه راتلله او کار ځنه کړی شو، امتحان دې ترېنه واخلي، وظیفه دې ورکړه، کینې مونږ څه ګناه کړې ده چې شخصي پنتون وایي؟ خو کامیاب نه شو. زه خپله د مکتب نه اول نمره فارغ شوله، ما د کانکور امتحان مې ورکړه، په هغو کې تعلیم تربیې ته کامیاب شوم. په دې شخص چې ما تعلیم تربیې سره نه و جوړو، خو مې شروع کړ. نو زه اوس یو شخصي پنتون فارغ یم او خلک وایي چې ته بېسواده یې. مهمه دا ده چې استعداد په نظر کې ونیول شي، چې په افغانستان کې متاسفانه استعداد ته ارزښت نشته دی.
شفیع الله وریاخیل، خصوصي پنتون کې هم د اقتصاد پنځم محصول نه. خیر نه، دا خبره بالکل صدا غلطه ده. هغه ځوانان ما ډېر ځوانان دي چې هغوی له شخصي پنتونونو نه فارغ شوي دي، نو هغوی ښه ښه وظیفو کې کار کوي، ښه پوستونو کې کار کوي، دولتي پوستونو کې او شخصي موسساتو کې هم هغوی کار کوي.
نوم یې جمشید دی، کله چې پنتون خلاص شي کوم ارګان ته لاړ شي، هغه ته لاړ شي وایي چې تاسو تحصیل دی کم دی، یعنی داسې پوهنتون کې دی ویلی چې هغه هېڅ نوم نه لري. دولتي دی ویلی نه دی ویلی، کابل پوهنتون دی ویلی نه دی ویلی.
او شخصیانه ما وایا دا چې ډیگری اخلي اول تنه چلیږي دا خو ډیر بد ده او زړه ماته کې هغه امکان لري چې خودکشي وکړي.
همزولو د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو مشر محمد امیر کاماوال هم دا مني چې په خوا ځینې مسایل وو چې دغه پوهنتونونو اعتبار یې زیانمن کړی وو، خو دی وایي چې د ټولو خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو د کیفیت په لوړاوي کار پیل کړی دی او دوی ته د دولتي او غیر دولتي پوهنتونونو ترمنځ کوم خاص توپیر نشته. د زیاتوي
تاسو پوهیږئ چې د نړۍ په کچه تر ټولو پرمختللي پوهنتونونه چې دي هغه خصوصي پوهنتونونه دي. دا چې په اول کې په افغانستان کې ځینې ستونزې موجودې وي او متاسفانه زموږ د هیوادوالو هغه اعتماد په ځینې پوهنتونو کې دا د لاسه ورکړل شوی و، دا جدا موضوع ده. ولی اوس موږ د کمیت موضوع هم شاته کړی، موږ ټوله توجه کیفیت ته ده. هدف هم دا دی هغه نوم چې خصوصي پوهنتونونه په باندنۍ نړۍ کې لري باید په افغانستان کې هم پیدا کړي. د خصوصي پوهنتونو فارغان کولی شي په دولتي پوهنتونو کې لوړې زده کړې هم وکړي، دوی کولی شي په مختلفو ادارو کې په اصطلاح خپله دنده هم په مخ باندې بوزي. په دې کې هیڅ ستونزه نشته. دا به په ځای نه وي چې داسې قضاوت موږ وکړو چې څوک چې تنبل او نالایق هغه خصوصي پوهنتونو ته ځي. خوشبختانه داسې خصوصي پوهنتونونه لرو چې د هغې هغه لیاقت او سویه حتی د دولتي پوهنتونونه هم لوړه ده.
کله چې د خصوصي او دولتي پوهنتونونو د اسنادو ترمنځ د اعتبار له مخې توپیر نشته، نو ولې له تیرو نږدې لسو کلونو راهیسې د خصوصي پوهنتونونو فارغانو ته ډیپلوم نه ورکول کیږي؟ وابه وای مننه همزولو چې تاندې څنګه یاوړئ. نو دوستانو راځي د خصوصي پوهنتونونو یو شمیر محصلانو او فارغانو ته غوښ شو چې دوی هغوی ته د ډیپلومونو د نه ورکړې په اساس له اړوند ادارو څه ګیلې مانی لري.
عمده مهم مشکل هم ده دوی په خاطر شاید دغه په خاطر خلک زیاتره د خصوصي پوهنتونونو ته په افغانستان کې زړه نه کوي چې ترانسکریپ ورکوي. په افغانستان خو تاسو معلوم دی د ځنه سره اقتصادي وضعیت ډیر خراب وي. د خپل شخصا مونږ ولا چې راځو د کور لږ ډوډۍ کمو خپل تعلیم پرې کمه او بیا چې هغه ترانسکریپ شي او ډیپلوم نه وي دا مهم مشکل دی. بل دوی ډیپلوم نه ورکوي ترانسکریپ ورکوي صرف. نو د لوړو زده کړو وزارت نه ما دا هیله ده چون چې دغلته ډېر ځوانان دي په خصوصي پوهنتون کې ډېر تکلیف زیار باسي، پیسې مصرفي، وخت د هغوی ضایع کېږي، د انرژي د هغوی ضایع کېږي، نو باید دوی ډیپلوم ورکړي.
موږ ته نږدې یو کال وړاندې دوستانو د لوړو زده کړو وزارت د هغه وخت ویاند عبدالعظیم نوربخش ویلي وو چې په لنډه موده کې به دوی ته د ډیپلومونو ویش پیل کړي، خو هغه لنډه موده دا ده تر یو کال راوغځېده. خو دا لنډه موده سږ کال تر دوو اونیو رالنډه شوه ملګرو، یعنی سږ کال ویل کېږي چې د شخصي پوهنتونونو فارغو شویو محصلانو ته به په نږدې دوو اونیو کې د ډیپلومونو ویش پیل شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو مشر محمد امیر کاماوال په دې اړه وایي
د لومړي ځل لپاره موږ د لوړو زده کړو په وزارت کې بلاخره په دې تصمیم او پریکړې ته ورسېدو چې هغه ډیپلوم چې د دولتي پوهنتونونو فارغانو ته ورکول کېږي د اساسي قانون مطابق او د لوړو زده کړو د قانون مطابق هماغه ډیپلوم هم د خصوصي پوهنتونو فارغانو ته ورکول کېږي. په نږدې راتلونکي کې د جرمني په هیواد کې نږدې 1500 قطعې ډیپلومونه د خصوصي پوهنتونو لپاره چاپ کیږي او په همدې ډول 1500 قطعې ډیپلومونه د دولتي پوهنتونو لپاره چاپ کیږي. زه مطمئنم چې انشاءالله په راتلونکي دوه اونۍ یا درې اونۍ کې د دې د چاپ موضوع پای ته رسیږي. دا چاپ شوي دي. یو ځل بیا یې په ډاګه باندې ویم چې د دولتي پوهنتونو او د خصوصي پوهنتونو ډیپلوم هیڅ نوع تفاوت نه لري.
دوستانو د دې موضوع په اړه مو په فرهنګي او اکاډمیکو شارو کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار اسد الله غزنفر نظر هم پوښتلې. هغه د خصوصي پوهنتونونو محصلانو او فارغانو ته داسې ډاډ ورکوي.
دغه کسان چې د افغانستان غونډې په یو ډېره بېوزله ټولنه کې په خپلو پیسو سبق وایي باید د خپل زحمت ثمره وویني او د خپل فراغت ډیپلوم ترلاسه کړي. د عالي تحصیلاتو له محترمې وزیرې میرمن فریده مومن سره تیره هفته هم زما ملاقات و او د ملاقات یوه موضوع هم ده د خصوصي پوهنتونونو د فارغانو ډیپلومونه و. وزیر صاحب یې دا زیری له ځان سره درلود چې دا ستونزه هواره سوې ده، په اصولو کې دا منل سوې ده، دا مشکل باید حل شي. البته یو څه تخنیکي مشکلات لا په مخ کې دي. ما چې پوښتنه وکړه وزیر صاحب یې ډاډ راکړو چې دغه تخنیکي ستونزې هم میاشتې نه غواړي بلکه د ورځو خبره ده او کدی روخت ونیسی نو دوه اونۍ یا دوه نیمې اونۍ به ونیسی. نو څومره چې زه پوه سویم دا مشکل حل شوی دی او دغو فارغانو ته باید دا زیری ولرو چې په ډېر لنډ وخت کې به ډیپلومونه تر لاسه کړي.
خو ملګرو، اوس داسې ګنګوسې شته چې له هر فارغ شوي محصل څخه به د ډیپلوم له ورکړې څخه مخکې یوه ځانګړې ازموینه اخیستل کیږي. دا خبره څومره رښتیا ده؟ ځواب یې ښاغلي کماوال راکړی.
نه، دا خو زه نه منم. او په دې باندې تصمیم موږ نیولی چې په پای کې باید یو اگزیټ اگزام یا امتحان د فراغت واخیستل شي. هغه یوازې په خصوصي پوهنتونو کې نه دی، هغه هم په خصوصي پوهنتونو، هم په دولتي پوهنتونو. ولې فعلا موږ هغې ته اماده نه یو؟ ولې زموږ په نظر کې شته اوس چې څوک د پوهنتونونه فارغ شوي دی، هغې ته خپل اسناد تقنیني ورکول کېږي.
خنو، په دې هیله چې دا ځل د خصوصي پوهنتونونو یا د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو محصلانو او فارغانو دا غوښتنه چې د ترانسکریپت تر څنګ ډیپلوم هم ورکړل شي، هغه هم داسې چې د دولتي پوهنتونونو هغو همره اعتبار ولري، رنګ راوړي، نننۍ تاندې څانګې پای ته رسوو. دا خپرونه پر فیسبوک وڅارئ، facebook.com/tandisange. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې پر دې انټرنیټي ادرس هم موندلی شئ، pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rfer.l. علامومل.
در امواج آزادی.